پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو خبرونه له انسې ځمنو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان چارواکو په نیوزیلند کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنی تصدیق کړی دی. نن په بلوچستان کې په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د کریمیا نیولو په سر پر روسیې تنقیدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیوزیلند کې په جماعتونو د ډزو په پیښو کې د نهو پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې د مارچ په 15 په شوي برید کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوي چې د یوې کورنۍ غړي دي. د لیکلي چې د دې دریو کسانو نومونه محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمه بیبي ده. د ډزو په پیښه کې ټول 50 کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د دوو افغانانو د حاجي داود نبی او د متی الله ساپی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت ویلي چې په برید کې په ژوبلو 50 کسانو کې درې افغان وګړي دي. نن د بلوچستان په ډیره جمالی سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ چاودنه شوي چې پکې درې تنه وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. په سیمه کې د پولیسو مشر عرفان بشیر مشال ریډیو ته ویل چې د چاودنې له وجې د راولپنډۍ څخه کویټې ته روان د اورګاډي شپږ ډبې هم له پټلۍ څخه اوښتي دي. نوموړي زیاته کړه د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د چاودنې سیمهواري لا چا نه ده منلې. الته نن په ننګرهار کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې نن د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په بکو زیار سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له وجې یو ماشوم وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سیلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اف سی آر لاندې د درج شویو مقدمو د فیصلو لپاره دي عمومي قانون سازي وکړي او واضح دفاتر پکې شامل کړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي سیلو ګڼې مقدمې درج شوي خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی نو دغسې په عدالتونو کې پرتې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیا پرون مشال ریډیو ته ویل چې د هغو سیمو مقدمې عدالتونو ته سپارل شوي دي. قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې تر زم کې درستو اف سی آر قانون ختم شوی و او حکومت د نور ملک د برخو په شان هغو سیمو ته عدالتي واک غځولی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلي سیلو کې تر برمختیایي کارونو پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو ټیکسونه نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې په دې لړ کې یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی.
دا زموږ کمیټمنټ چې فلال به مونږه قبایلي اضلاع ټیکس فری په دې باندې ساتو چې هلته صرف قبایلي اضلاع نه فلال مالکان ډیویژن کې هم سوای یو دوه چې کوم ټیکسز یا چارجز پې کوي لکه آی تھنک په بجلی بل کې پے کوي فیډرل چې کوم دی هغه دی خو مونږه د هغوی سټیټس ایز از ساتلی دی.
خو د قبایلي سیلو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې تر 500 کلونو پورې به ترې ټیکسونه نه اخلي خو دای باوجود له دوی څخه رسمي او غیر رسمي ټیکسونه اغستل کیږي. د قبایلي سیلو ځوانانو بیلابیلو سیاسي ګوندونو د هغو سیمو حقونو لپاره په باړه کې د مارچ په 13 د جلسې کولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو ځوانانو ټولنې د انسمام وروستو قبایلي علاقې تر عنوان لاندې سیمینار جوړ کړی و. په غونډه کې ګډونوالو وویل چې قبایلي سیلې په صوبه کې د شاملولو باوجود حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د ټولنې یو مشر عزت الله د خبري کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د مطالبات دي چې پاټا خلکو به اختیار جوړولو لپاره د بلدیاتي الیکشن وکړي شي. قبایلي علاقو کې چې کوم نوی اسامیان راځي دی باندې د لوکل خلکو واغیستل شي او زمونږ چې کوم مدنیات دي دیو کې دي مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ او مومندو د دورې پر مهال ویلي وو چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو او په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یوځای کولو د 50 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. نوموړي نن په یو بیان کې ویلي اروپایي ټولنه اوس هم د اوکراین د خپلواکۍ او د استحکام لپاره په ژمنو ولاړه ده. موګرینی زیاته کړه اروپای ټولنه پر دې ټینګار کوي چې کله به کریمیا د روس برخه تسلیم نه کړي او په دې برخه کې د نړیوال قانون د خلاف ورزي غندنه کوي. نوموړي د همویل اروپای ټولنه به کله هم د اوکراین د کریمیا سیمې انتخابات تسلیم نه کړي. د فرانس په سرخار پیرس کې زیړ واسکټ احتجاج کوونکو یو بینک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته زیان رسولی دی. په پیرس کې تر څو اونیو وروسته یو واری بیا د زیړ واسکټو په احتجاجونو کې تشدد شوی دی. د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون پرون د دې بحران پاړه په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړ. له چارواکو سره تر خبرو وروسته ولسمشر وویل د نور تشدد مخنیوي لپاره به سختې فیصلې کوي. په فرانس کې دا اتلسم ځل دی چې د اونۍ په پای کې احتجاجونه کېږي، خو په وروستیو څو اونیو کې د احتجاج کوونکو شمېر او تشدد کم شوی و. د احتجاجونو د تیلو بیې لوړېدو او د ولسمشر ایمانویل میکرون حکومت پر ضد کیږي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان شل اوریزه سیالۍ او فائنل لوبه نن په کراچۍ کې د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. دا میچ به د پېښور له وخت سره سم ماښام 2 بجې شروع کیږي. په دې لړ کې د سند حکومت نیشنل سټیډیم او په ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا د افغانستان او ایرلینډ ترمنځ د هند په دیرادون کې د لومړي ټیسټ میچ په دویمه ورځ ایرلینډ په دویم اننګز کې 2 رنسونه جوړ کړي او اوس هم یو سل رنزونو شاته پاتې دي. افغانستان په لومړي اننګز کې 314 رنزونه جوړ کړي وو. د خبرونو پای او اوس د سبانی موسم حال زموږ د همکار نورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور کې اسمان شین وي، په بنو کې به وریځې خوري وي او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت په نیوزیلند کې پر جماعتونو په برید کې د 9 پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر ویلي حکومت پریکړه کړې چې تر راتلونکو 50 کلونو به د 9 قبایلي ضلعو له اوسیدونکو مالیې یا ټیکسونه نه اخلي.
یو ځل په ډیولپمنټ کېږي نو هغې نه پس به انشاءالله بیا دوی په ټیکس نیټ کې راولي.
بل لور ته هم د قبایلي ضلعو د ځوانانو یو تنظیم پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال ګیله وکړه چې حکومت د دوی د ستونزو حل ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي.
هلته احتجاجي یو نړۍ روانه ده. موږ وایو چې د قبایلي عوامو کم حقیقي مسلې دي، هغې دې فوکس ورکړی شي.
او د دې اونۍ په باختر ستوري خپرونه کې پر یو شمېر نورو ادبي او کلتوري موضوعاتو د معلوماتو ترڅنګ د سیمې د یو شاعر زرین پریشان چې څو ورځې مخکې ومړ پر شاعرۍ د شاعرانو لیکوالو خبرې اوري.
ابتدا کې دې یو ډېر فطري او روماني شاعري به کوله، ځکه چې سعودي کې یو نقطه دې فکر کوم پرستۍ طرف ته زیات راغی.
ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیوزیلند کې پر جماعتونو په برید کې د 9 پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. تر دې مخکې وزارت ویلي ول چې په ډزو کې 6 کسان وژل شوي او 3 ورک دي. د وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل نن د 3 نورو پاکستانیانو د وژنې پخلی وکړ. د مارچ پر 15 پر جماعتونو په وسلوال برید کې 50 کسان وژل شول چې پکې افغانان هم شامل دي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر په بیان کې ویل چې 3 واړه وژلي کسان د یوې کورنۍ دي. د لیکلي چې د مارچ پر 15 په برید کې د محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمې بیبي د وژنې تصدیق کوي. فیصل زیاته کړې ده چې له دې سره د کرایسټ چرچ برید د وژلیو پاکستانیانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د 6 پاکستانی وګړو د مرګ تصدیق کړی وو او د ټولو چارو د سمبالولو لپاره یو مرکز هم جوړ کړی. د مارچ پر 15 د نیوزیلند پر 2 جماعتونو د ډزو په پیښو کې ټول 50 کسان وژل شوی دي چې پکې په افغانستان، بنگلاديش، ترکیه، سعودي عرب، انډونیشیا، ملایشیا، مصر او امریکا کې زیږیدلي کسان هم شامل ول. په وژلیو پاکستانیانو کې یو یې 50 نعیم راشد و چې له وسلواله د ټوپک اخیستو هڅه کوله چې هغه وویشت. په ډزو کې د 22 زوی تلها نعیم هم ووژل شو. نړیوالو رسنیو د نعیم راشد ستاینه کړې او هغه د وسلوال د قابو کولو هڅې لپاره اتل بللی دی. نوموړی اصلن د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد و چې په 2000 زیږیز کال کې له خپل زوی سره نیوزیلند ته کډه شو. راشد په کرایسټ چرچ ښار کې ښوونکی یا استاد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د څلورو نورو وژل شویو پیژندګلوي هم کړي. بیان ویلي دي چې په هغو کې یو 40 کلن سهیل شاهد دی، بلې د راولپنډۍ اوسیدونکی محبوب هارون دی چې هغه هم 40 کلن وو، او درېیم یې سید جهانداد علي دی چې د لاهور اوسیدونکی او 24 کلن وو. په ډزو کې د کراچۍ اوسیدونکی سید عریب احمد هم وو چې 28 کلن وو او کرایسټ چرچ ته پر یو دفتري سفر ورغلی وو. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د یو کلن حاجی داود نبی د وژنې تصدیق کړی دی. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی و او په 1999 زیږیز کال کې افغانستان پریښی و. نبی په کرایسټ چرچ کې د افغانانو د اتحادیې په نوم یوه ټولنه شلوله چې له کډوالو سره یې د نوي ژوند په پیلولو کې مرسته کوله. د استرالیا په پلازمینه کینبرا کې سفارت د یو بل افغان توکمه کس متی الله ساپی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت زیاته کړی دی چې په برید کې په ژوبلو 500 کسانو کې 3 افغان وګړي دي.
د پامیر ساحل پر رپورټ کې مو د کرایسټ چرچ برید د وژل شو په اړه واوریدل. د نیوزیلند وزیر اعظم نن د اتوار په ورځ په پلازمینه ولنګټن کې یو جمعه ته تللی و او هلته مسلمانانو سره غمرازي وکړه. د جمعې په ورځ په نیوزیلند کې پر 2 جماعتونو شو ډزو کې 50 کسان وژل شوي ول. ګلیاز تفصیل راکوي.
د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا اردن د اتوار په ورځ په ولنګټن کې د کیربینی جمعه ته ورغله او هلته ګلونه کېښودل. نوموړي له هغې وروسته په ولنګټن کې له مسلمانانو سره ولیدل چې د کرایسټ چرچ په مرکز کې د جمعې په ورځ پر 2 جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل شول. هغې د قرباني شوې کورنیو سره ولیدل او ورسره یې غمرازي وکړه. نوموړي د جمعات د دورې پر مهال پړونی په سر کړی وو او مسلمانانو سره ملاوه شوه. په دې موقع ګڼ شمېر خلک هم په دغه ځای کې موجود وو او قرباني شوې خلکو په یاد کې جړه فریاد کوو. د دغه جماعت بهر ګڼ شمیر خلکو ګلونه ایښودي وو او د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. وزیر اعظم یو ورځ مخکې په کرایسټ چرچ کې له مسلمانانو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې په دې غم کې ټول هیواد متحد دی. د جمعې ورځې برید کې نیول شوی کس د خالی په ورځ عدالت ته وړاندې کړل شوی وو او په رسمي توګه په وژنو تورن شو. د نیوزیلند اوسیدونکو د اتوار په ورځ هم ویر کړی او هغو جماعتونو ته ورغلي چېرته چې دا خونړۍ پیښه رامنځته شوې ده. دوی وایي له دې غمه راوتل به ډیر وخت واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې به د پرمختیایي کارونو تر پوره کېدو له خلکو ټکسونه وانخلي. چارواکو زیاته کړې د حکومت لومړی ترجیح په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا کارونه دي. بلخوا د قبایلي سیمو ځینو اوسیدونکو ویلي د حکومت له دې ژمنو سره سره له دوی رسمي او غیر رسمي ټکسونه یا مالیې اخیستل کیږي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم خان وای په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو پوره کېدو وروسته به په هغو سیمو کې د ټیکس نظام پیلوي. نوموړي د مارچ پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر 500 کلونو پورې د خیبر پختونخوا له قبایلی ضلعو څخه د ټیکسونو نه اخیستو پرېکړه کړې ده.
یو څو نوټیفیکیشن هم ایشو شوی دی. دا زموږ کمیټمنټ چې فلال به مونږه قبایلی اضلاع ټیکس فری په دې باندې ساتو چې هلته صرف قبایلی اضلاع نه فلال مالکان ډیویژن کې هم سوای یو وچې کوم ټیکسز یا چارجز پی کوي لکه آی تھنک په بجلی بل کې پی کوي فیډرل چې کوم دی هغه دی خو مونږ د هغه سټیټس ایز از ساتلې پرې چې یو ځل په ډیولپمنټ کېږي نو هغې نه پس به انشاءالله بیا دی په ټیکس نیٹ کې راول نو ټیکسیشن الا کاونټ کېږي چې کله ڈیولپمنٹ ثبوت گوری ان شاء اللہ تاسو زموږ پلان قتل دی یو ځل چې هغه ایکزیکیوټ کیږي نو پاسو بیا ان شاء الله خبره ضرور کو.
تیر ورځ په خیبر ضلع کې ټرانسپورټرانو د ټیکسونو اغستو ضد احتجاج وکړ او د څه وخت لپاره د خیبر درې لاره هم تړلې وه. ټرانسپورټران وای دا ټول پلازا غیر قانوني ده او د خیبر پختونخوا گورنر ورته ویلي وو چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شي نو التبا تر 500 کلونو پورې حکومت ټیکسونه نه اخلي. خود دې پریکړې خلاف ورزي روانه ده. له تیمور سلیم خان مې چې د دې ټیکسونو په اړه وپوښتل نو دغه وینا وه چې د ټرانسپورټرانو پر دې مسئلې به غور کوي.
سیستم بزنس په نور پختونخوا کې چلی کنه هغه بدل دی. ټرانسپورټرز خو به زیات او ټرانسپورټرز سره زه ناستم چې دا غي څه ایشوز دي د ور سره سات کوم ټرانسپورټ خو د پختونو انډستری دا خو مونږ یو کلچر خوشته ده هر قسم ټیکس نه منلو نه ورکولو کنه چې کوم بزنس کراچې نه پیښور پورې زی داږي حیثیت خو بدل دی بدل پکار دی. ماته ایگزیکټ ډیټیلز دې نشته پته, ماته دا پته شته چې ماته د کی پی ترانسپورټ اسوسییشن والا راغلیو چې زمونږ او د پنجاب ټیکسیشن ریټس کې فرق شته او هغه زو سره ریویو کو پیسہ هغه دی.
التا په قبایلی سلو کې سني کسان دا تورونه هم لګوي چې حکومت ری غیر رسمي ټیکسونه اخلي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال نظام دا وړوای حکومت په قبایلی سلو کې د انکم ټیکس بانکینګ ایکټ او دغه سیزنی نور قوانین عملی کړي چې لوجې قبایل رسمي او غیر رسمي دواړه ټیکسونه ورکوي.
نو نور ټیکسونه خو په قبایلی سیمه کې ځکه نه ویل کړه پراپرټي ټیکس ته یا اګریکلچر ټیکس ته چلته خو پراپرټي د خلکو په خپل اشتانه کومي کومي ځمکې دي. زمون خلک کسٹم ورکوي د افغانستان نه چې سامان راوړي کسٹم به په ورکوي چې د ضلع نه کم سامان وړي پرمټ یا کسٹم به په ورکوي. دلته چې کم دي په سیټل علاقې کې دا فارمل ټیکس دي, الته انفارمل ټیکس دي هغه پولیټیکل اډمنستریشن اخلي. کدا قبایلی سیمه کسٹم یا ټیکس فری وا نو بیا دا دوی چې کمې ان ایل سی چې کمالتا کې کمپاؤنڈ جوړ کړی دی نېشنل لاجستیک سیل والا, نو دوی په کم مت کې دلته د خلکو نه ټیکس اخلي. زه کوم سامان په کراچی کې واخله مانو زه په هغه باندې 17% جی ایس ټی ورک, بیا چې هغه سامان زه کلا بنو تا راوړم وزیرستان ته انټر کوم نو دلته کې زه په فارمټ هم ورک, دلته کې په ما باندې ډبل ټیکس راغلو. او چې کم دی لیواله د اسلام آباد د لاهور د کراچی والا کسته په هغه باندې صرف جی ایس ټی سیل ټیکس راغلی دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری سمو د وړاندې ویلي ول چې په قبایلی سلو کې به په تنخواګانو ټیکسونه نه اخلي, خو نظام دا وړوای چې له هغه او نورو قبایلو څخه د هغې په تنخواګانو ټیکسونه اخیستل کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه, لنډې سپې 2,110 15,118 13,580 او 10,380 کلو هرڅه.
د پاکستان حکومت تیر کال قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې. حکومت د اف سی آر قانون د خاتمې اعلان وکړ, خو د قبایلي ضلعو وکیلان وایي په سیمه کې د دې قانون لاندې درج شوې ګڼې مقدمې تر اوسه فیصلو ته په انتظار پرتې دي. د دې وکیلانو په وینا د خیبر پختونخوا یا د پاکستان نورو صوبو تر قانون لاندې د اف سی آر د مقدمو فیصلې نشي کېدای, نو باید حکومت د دې لپاره یو نوې پالیسي جوړه کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي قبایلو ته عدالتي واک غځولې دي او مقدمې عدالتونو ته حواله شوی دی. تفصیل بیا هم دانیسی اجمل پر رپورٹ کی.
په قبایلی سلو کې سنی وکیلانو د قانوني چارو پوهان وای هغه مقدمه چې لایف سی آر قانون لاندې درج شوی دی د فیصلو لپاره یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. دوی وای د دې مقدمو اوریدنې د پاکستان تر قانون لاندې نشي کېدای, نو حکومت دې لړکی یو نوی قانون سازي وکړي. د قانوني چارو پو لطیف افریدی د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د اف سی آر لاندې دیوانی فوجداري او د جرم نه منع کېدو یا پریونټیو مقدمې درج شوې دي چې پکې زیاتره فیصلو ته په انتظار دي.
دا چې د ټریبونل سره نگرانی او نظرسانۍ تقریبا 300 زیات کې شو نه پاتې دي. په د خیبر پښتونخوا چې کم قوانین دي پاغې د دې قسمه کېښونو لپاره هیڅ گنجائش نشته. دوسته دی حل صرف دغه کېدای شي چې یو عمومي قانون صوبایي اسمبلی منظور کړي, فرض کړه د اپیل عدالت کې شي هغه به اپیل عدالت ته ځي او که فیصله په کې نوي شوې نو به د نوي سره په ابتدایي عدالت کې داخلي دي. او چې کم کیسونه په ټریبونل کې دي نو هغه په کار ده چې هغه د انصاف د خاطر دغه ته های کورټ بدل شي یا بل یو هغه ته خصوصي عدالت جوړ کړي چې هغه د سلو سره کیسه دي اخته دي شي. نو چې تر څو پورې یو قانون ورته جوړ نشي او په قانون کې د دغه کیسو د فیصلو متعلق واضح دفعات جوړ نشي نو تر هغه پورې په موجوده قوانینو کې دا غوي حل بالکل نشته او نه چاته څه انصاف ملوي شي په هغه حق.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی دوی ته تر اف سی آر قانون لاندې نیول شو کسانو د مقدمو اپیلونه تر لاسه کیږي نو باید حکومت دې لړکی یو کړنلاره جوړ کړي. وکیل اجاز مومند بیا وای چې د ستون سه حکومت سره شریکه کړي دا خواغي ورته اس پام نه کوي.
ډېر غټ کنفیوژن دی او هغه دا دی زمونږ خپل اوس په های کورټ کې چې کوم کیسونه دي او په هغه کې مونږ پیښ شو نو جج چې د های کورټ جج کوم دی هغه خپل هم ډېر سخت کنفیوز دی او هغه مونږ ته دا خبره کوي یاره مونږ به فیصله کوو چې دې کیسونه سره به مونږ څه کوو. لکه مثال په تور په ټریبونل په فاټا ټریبونل کې چې کوم کیسونه وو او فاټا ټریبونل بیا ختم شو فنکشن نو هغه کیسونه باره کې اوسه پورې فیصله نه ده شوې چې هغه به های کورټ ته راځي کاغه بلاندې لاندې خو هغه نشي تللی ځکه چې هاي فاټا ټریبونل خو ستر عدالت د فاټا اوس په کار دی چې هغه هاي کورټ ته راشي بیا په فاټا ټریبونل کې هغه کیس چې هغه فیصله شو او هغه باندې یو کس لاندې نظر ثانی وکړل چې کوم ته ریویو وي نو د ریویو کیسز خو لازمن هاي کورټ ته راتک په کار دی.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د اف سی آر لاندې د درج شو مقدمو د فیصلو لپاره د پالیسي جوړولو په اړه سوونه ویل خو زیات کړه چې قبایلي سلی اوس په خبر پښتونخوا خوا کې شامل شوی او الته ډېرې مقدمه عدالتونو ته حواله شوی دي.
نو خو الډری وزغ شوی دي خو شفشلی دي هغه ټوټل کې دي کنه هغه شفشلی دي دا څنګه دي سال هغه عدالتونو ته څونه کې څونه هغه ټول هغه شفشلی دي مطلب واقع ده دا هي څه دا چې څونه څه چې دا هي بر ریوایټ کې خو لکه دا چې ډېر څه چې دي نو هغه دال دغه ته دغه جگہ ته حواله کړه زیاتره چې نو حواله شي په اړین کاروالي نظر شروع شي کوم قانون په څه کې دی چې مخنوم تا کافي ماته اکشن شوی دی را کې کی وی او کلا اور کی او په خور کی او ګال ته په پاټه کې څه فرق نه پېږي کیس چې دی هغه په شاور تم راتلی شي کیس چې دا د دې چې کوم کې یل تم شي.
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې په خیره ونه کې د فاټا اینی اصلاحاتو منصوري ورکړه چې لمخه هغه سیمه په خبر پښتونخوا کې شامل شوه او الته د اف سی آر قانون ختمېدو تر څنګ د پاکستان د نورو سیمو په سر عدالتي واک وغځول شو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
د مشال ریډیو د چارواکي وای په سرکاري سکولونو کې شاوخوا یو لزر نوی استادان برتی کوي. په همدې حال کې تعلیمي چارو پوهان وای په کار دي نو استادانو ته د تدریس نوی طریقې ور وښودل شي. پر استادو کې د تعلیم لپاره کارکونکي وې ادارې الف اعلان په رپورت کې وویل چې د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو د کمی ترڅنګ د ښوونکو شمیر هم پوره نه دی. پر دې موضوع د ممتاز بنگش رپورت.
د خیبر پختونخوا صوبې حکومت تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش د یک شنبه یا اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په 13 میاشتو کې 10000 خونکي ګمرلي او رتلونکو ونی کې په سرکاري سکولونو کې 10000 نور خونکو ګمرلو پلان لري چې 4000 خونکي به په قبایلی ضلعو کې وګمرل شي.
د قبایلی ازلان علاوه نو خیبر پختونخوا نور کوم ازلا دي نو دي کې اوس کې تقریبا د 7 مینو کې مات 17000 ټیچران سره ما برتي کو اور اس 7000 مزید اس کے نیوے ہفتے کے 7000 مزید اس ازان سے آغاز مزید برتی قوم جیسے قبائلی اعضا 2400 اغه ایڈورٹائزمنٹ شوه دي اور 4000 مزید د قبایلی اعضا لپاره مزید ټیچران سره اغه ایس این ای سره اغه اپروډ شو نو هغه سفران کې مسله و نو هغه مو اپروډ وکړو نو 4000 مزید د قبایلی اعضا مو شو نو ټول ملا کې 7000 او دا 4000 11000 نو 11000 مزید ټیچران سره مو اس کې رتون کې ټایم کې مکون دي نو تیزی سره مو خپل ټارګټ ته روان یو اور سکولونو کې سره ټیچرانو کمی بشه دي هغه ټول کمی بشه سره مو هغه لګیو پر کو هغه ته مو خپل ایریا مو کم مرجریه مو سره شامل شوی دی هغه کوم باندې کوم معاملات پورا کو ان شاء الله.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان یو پخوانی چرواکی او د تعلیمي چارو پوها عاصم خورشید مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو ګمرنه یو سم ګام دی باید چې حکومت د استادانو په تربيت هم توجه ورکړي
چې نوی استادان نشي نو دې سره به بالکل چې ډېر ګټه وشي او هغه په سکولونو کې زموږ ټیچر سره سیوا شي نو زموږ سټوډنټس کم دي کنه هغه زیات نه زیات کور کیږي او دا خو ډېره خوشاله خبره ده. خو دې سره سره زه دا وایم چې ټیچرز کیپیسټي یا د ټیچر چې کم د ټیکنیکس دي د پڑھاولو هغه هم بهتر شي او داغي معیار هم لګ بهتر شي نو زمون چې کم دز دکړه معیار دی هغه بو سره ډیر زیات خشي.
یاد دی وی چې د الف اعلان لترفه په میلادي کال 2013 کې جری شوی یو ریپورت تر مخه صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې هر 2 سلويخ د کونکو لپاره یو استاد لري چې خی نوی استادانو ګمرلو سره به دا مسله تر ډیره حد حل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوات.
ستونزه او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 15 په باجول کې یو غونډې ته وویل کوخخ کوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره ځانګړې شوې 100 ارب روپۍ زر تر زره ضلعي انتظامیو ته ورکړي، خو د قبایل یوت موومنټ په نامه د ځوانانو یو تنظیم پرون په یو سیمینار کې وویل چې دغه سوادې له ډېره وخته دوی اوري او دا چې حکومت باید د هغو د عملي کولو په کار کې نور ځنډ ونه کړي. په سیمینار کې د قبایلي ضلعو ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه او له حکومت یې ګیلې درلودې. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایل یوت موومنټ په نوم د قبایلي ضلعو د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې د انزیمام وروستو د صورتحال د سرخط لاندې په سیمینار کې غوښتنه کړې ده چې تر ټولو اول دې قبایلي ضلعو ته په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه ورکړې شي او حکومت دې د قبایلي سیمې دولت سره د پرمختګ لپاره د 100 ارب روپۍ ورکولو هغه ژمنه پوره کړي. د یاد تنظیم مشر احسان الله د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته ویل
پټاین زمام پښو پکار دې خوشحالي او ترقی راغلی وای او هل مسائل د غید وجه جوړ شوی دي. تاسو ګوره په هر ورځ بنیاد باندې روزانه بنیاد باندې التا احتجاجي یو نړۍ روانه ده. مونږ وایو چې قبایلی خلکو سره چې د پټ اصلاحات مت کې سم راوځي شوی وي هغه کې سره په هرستا سو ګوره د ویپاک طرفنا 100 ارب روپۍ هغه بجټ. مونږ وایو چې د قبایلی عوامو کم حقيقي مسلې دي هغه دې فوکس ورکړي شي او چې کم خبر باندې د عوام طرفه مزاحمت راځي او چې هغه عوام نه قبولوي هغه دومره شاته کی.
د قبایل یوت موومنټ جنرال سیکرټر عزت الله چمکنی د یاد تنظیم د نورو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ د مطالبات د چې پټه خلکو به اختیار جوړولو لپاره د بلدیات الیکشن وکړي شي. قبایلی هغه کې کوم نه اسامیان راځي دیوانې د لوکل خلکو واغسته شي او زموږ چې کوم مدنیات دی دیو کې د مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي. کم مونږ ته دیو د غره کړ عدالتي نظام راکړي دی مونږ ته ازلو نه بهر هي نو مونږ د مطالبم کوم چې کوم د عدالتي نظام د منتخبلو ازلو کې دنه راکی
د غونډی ته د پخوانی قبایلی سیمو پخوانی پارلیمنتریان حمید الله جان اپریده هم راغلی وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د انزیمام رستو د راپورته شوی مسالو په اړه یې په باړه کې د مارچ په درشتمه نیټه یو لوی غونډه رابللې ده.
افسوس د دې خبرې دی چې حکومت کوم وعده کړی وي هغه قبایلو پستر گو هغه شزونه ونلیدل. ټیکسونه د پ انډستری امپوز کړل، خاصدار لیوی ته د نوټس ورکړو، نو اخر مال د سر اکړل. انزمام او مرجر مطلب خو دا و چې زده خکړی وي زده خراب کړی نه وي. په 23 مارچ باندې په باډي کې عظیم النشان جلسه د مرجر خلاف ټول قبایل وتر روان دي د وزیرستان تر باجه وړه پوري او ټول خلک به اوس دا حکومت ته پیغام ورکړي په جمهوریت طریقہ چې مهرباني وکړي زموږ سره کېنی او زموږ سره زموږ د مطلب زموږ په خوخه مونږ ته یو طریقې کار قبایلو لرا کوي.
قسم قبایلی ځوانان او ځینی مشران د انزیمام رستو مطمئن نه دي. خدا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې پر مهال ویلی وو چې حکومت یې جمن دی چې د انزیمام رستو اصلاحات عملی کړي او عمران خان دا هم ویلی وو چې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی ضلعو ته د 3% برخې یا 100 ارب روپۍ د ورکولو لپاره هم هغوی هڅه کوي چې د پرمختګ دغه پیسې زر تر زره یا د سیمو تا جاری کړی شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیوزیلینډ کې په جماعتونو د ډزو په پیښو کې نه پاکستانیان وژل شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې د مارچ په 15 په شوي بریف کې د 3 پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوي دي چې د یوې کورنۍ غړي دي. نن د بلوچستان په ډیرا جمالی سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ 14 شوي چې پکې 3 تنه وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي. الته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي ویلي دي چې نن د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په بکو زیارت سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین 14 له وجې یو ماشوم وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سیلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اف سی آر لاندې د درج شویو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون ساسي وکړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګم شار لیډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي سیلو کې ګڼې مقدمې درج شوې وي، خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی نو په عدالتونو کې دغسې پرتې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي سیلو کې تر ورمختیایي کارونو پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو ټیکسونه نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیگا مشال ویډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو او په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یوځای کولو د 50 پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. او د فرانس په سرحد پیرس کې زیړ واسکټ احتجاج کوونکو یو بینک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته زیان رسولی. په پیرس کې تر 2 یو وار بیا د زیړ واسکټو په احتجاجونو کې تشدد شوی دی. احتجاجونه د تیلو بیې لوړېدو او د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پر ضد کېږي.
لن خبرونه مول مشال ریډیو واوریدل. اوس اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مو تاسو لپاره 2 پروګرامونه راوړي، ستونزي او سرکار او د باختر ستوري. اول درته ستونزي او سرکار پروګرام اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمی قبایلی د لی هغه ولس چې د بنادر انکم سپورت پروګرام نه مالی مرستې ترلاسه کوي شکایت کوي چې د دوی د وظیفو یا مالی مرستو نه د یاد پروګرام مقامی کارکونکي د یو کس په سر 0 روپۍ اخلي. د دوی په خبره د 500 روپۍ مالی مرستو کې 1000 روپۍ اخیستل د دوی سره زیاتې دي. دا چې مقامی اهلکاران ولې دغه پیسې اخلي هم دغه د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
پنځه سوه روپۍ کټي نه حساب ته وته کې دا ډېرې غټې پیسې جوړېږي.
کم از کم کاوال فرانچایز ولا مو تاسو کوم تر کې کور یې خکونی سیوار پیبو نه کړی په کور یې والا نه سي کور وکی پدی سپارم کې دا سي خبر روپۍ پدی کې
کټینګ وکی مغه وړي دي بزه هډ افیس ټیلی نار تا تعمیر به تا ریپورت ور کوم او بي اس پي تا بیا ور کوم ستا باندې ما ټیم باندې اون د سپورت تا باندې ائیډیا ني بس.
د بنادر انکم سپورت پروګرام د مقامی اهلکارانو لخوا د ولس نه د پیسو اخیستو په موضوع زموږ همکار طارق ورکزی ادارا پور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د کورمی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې هلته د بنادر انکم سپورت پروګرام اهلکاران د خدمت په مد کې غیر قانوني پیسې لا بیوزله خلکو اخستل دي بند کړي او هلته ورته اسانتیا به ورکړي. داوی درخلو محمد داوود چمکنی وای په پړچنار کې د مرستې پیسې خلکو ته په حواله کولو د پروګرام اهلکاران لیو تنه تر 0 پورې روپے اخلی چې دا ور باندې ظلم دی. محمد داوود چمکنی زیاتوي تر سوچ چا د علاقې مقرر فیس هغوی تنوي ور کړی د یاد پروګرام لمخې د مرستې خپل پیسې نشي تر لاسه کولې.
دا تقریبا 15000 ټکومي زنانا دي کنه بنې پیش یې غوي وته 15000 ټکومي دي. دا 15000 نه 2000 15500 روپے کټي نه حساب ته وته کې دا ډېر غټي پیسې جوړيږي. دا لا کوم نه پورته خبره ده وخت مو دارې تیر مو ته کوم د پیسې کټي کې دا مونږ سره انصاف شي.
د بنظیر انکم سپورت پروگرام د مرستې پیسې هلته د یو شخصي موبایل کمپنی لخوا د سیمې په بیوزله خلکو کې ویشل کیږي. د میرباغ پټان عبد الخالق وای مخکې به د مرستې پیسې ترلاسه کول لپاره د سیمې بیوزله خلک لخپل علاقې بهر نور سیمو ته تلل، خو چې کله دغه سہولت په خپل کور کې ورکړی شو نو اوس یې ورسره دا کار شروع کړی دی.
موږ کوم خبر هغه سکو مو ته سر سرسی کته شیر دلته کور باندې کې دوه کونه کې مو زنانه بیا هنګو ټل ته نغه 2-3 روپیه خرچا کیږي، چې یو زنانه څنګه سره خبر نر سړا سي د خرچا زوري کم اس کم کاوال فرانچایز ولا مو ته کوم تر کې کور یې کونی سی واره پی بنه کړي په کور یوال نه سی کور وږي بدی سپارم کې دا سی خبر روپیه پدی کی کې بیا دا شنه کم اس کم 200-250 یو دین از یو 300 دین خپل مونږه کټو دي دماکه
په پی خبر کې د یاد پروګرام یو چارواکه ملک محمد فهیم وای حل چاته چې د پیسو ویشلو ټیکا ملو شوی هغوی ته حکومت په هر فرم محسوس روپے مقرر کړي او زیاتوی له خلکو یو روپے اخستل هم درغلی ده او د مشرانو په نوټس کې تر اتلو رستا مخې نستل شي.
درخواستونه ورکړي چې کینو که 100-200 روپے خلکو ته واپس ریکوري ورکړي راغشتې دي چې کم اومني یا کم دکاندار کم چا چې کټینګ دا هم د هغه دې کم کنسن ایډي دې ای سی دې هغه ته کوئی ډیویژنل ډایرکټر ته وایي یہی پہ نوٹس کرا والی چاہ رہی ڈائریکٹر جنرل تو اکی نو
تر دې وروسته موږ په دغه اړه د بنظیر انکم سپورت پروګرام د کرم څنګه مشر له علي اصغر سره د هغه په موبایل رابطه وکړه خو خبرې رسره ونه کړې. د ذکر ده چې د بنظیر انکم سپورت د پروګرام لمخې یوې کورنۍ ته هر درې میاشتو پس تر 3,200 زیات روپۍ د مرستې په توګه ملاویږي. د مرستو دغه لړۍ 9 کاله وړاندې د پیپل پارټۍ په حکومت کې شروع شوې وه.
د ولس دا ستونزه مې په کرمه قبیلي ضلع کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام ځایي مشر ملک اصغر خان مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
لکه دا خو 2008 نه بېنظیرې پروګرام شروع شوی دی. پارلیمنټیرین پهله پاکستان پوسټ باندې په تروبه به تقسیمېدو، لکه پیسې به تقسیمېدې د کومې زنانه وي کومې حقدارې خلک و دوی ته به کور ته به ډډخانې والا په ترو اخلې. نه بیا تیمور کې تېرېدو 2011-12 کې سروې وشوه. د کومه سروې وشوه؟ دا زمونږ د خاکر د کورمې جنسې دا یو 18,000 ښځې حقدارې شوې، یعنی اپر کورم لوور کورم سنٹرل کورم ټول کور می جنسینا. نو دوی والا پیسې کو بیا پټ خانی با دی راتلی. د تیرشوی جون 2017 کی حکومت دا د نون لیگ حکومت او د منکم چی پرسن واغه ماری میمن دوی دا غو کړلو د کور می جنسې ته دا په بایومټریک ته وړي، یعنی تعمیر بیک لاندې ټیلینار به دوی پیسې تقسیم ویا.
نو اوس دی دا شکایت کی چې زمونږ د پیسو نه د شپږو سو نه والی تر زرو پو تر 1500 روپو مقامی اهلکاران د دغه پروګرام هغه مونږه پیسې کټ کوي. نو تاسو دینه دا پیسې واقعي کټ کوي او دا ولی کټ کوي؟
دا بالکل دوی څه د کومه خبره کړی دا بالکل دی خپل ځای باندې بالکل صحیح خبره کړی دی. دا حقیقت دی. دا لکه پهل حکومت آر آی مو درو میاشتو باندې و ټرام چې رچی و سا ایکسپیکټډ دی ته 5-10 دن کې راشي پیسې. نه دا د ټیلینار والا حکومت تقسیمول کوي. دا دینه مخکې مو هرې ټرام چې کې لکه لوکل ګورنمنت دی سره تعلق نشته. دا لوکل ګورنمنت دینه کټینګ نه کوي او نیتی سی پی ایس ٹی والا تک کار شاولی تو مخبل تقسیمول لکو کنا نئی لوکل گورنمنٹ کا ویدا خاص لکا بینک پترو تقسیمی گی دو اکون ترسی دا دا ٹیلینار والا کئی دا تو کم ڈیٹکشن کی گی کنا دی خو مو ریکارڈ تو هر لکا دی مہر ایوی داری تا چی خاص کر بی ایس پی تا چی ریکوری دا پارا خوصا پوری خو خیر تا نوشو خو دا ڈائریکلی تو کم دے دا کٹنگ ڈیڈکشن کی گی دا غا کوی ٹیلینار کوی تعمیر بینک پترو دا ڈیڈکشن کی گی.
خواه نو دا تاسو وای چی ستاسو ادارہ یا ستاسو دا ادارے اہلکاران دا غا دوی نا دا پیسی نکٹ کئی؟
نا 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 دی سو دا اہلکارانو یا که زو لوکل گورنمنٹ تا انتظام یا تا وخیم یا بی ایس پی خپل زدر تا وخیم ولی تا دا مخپل ڈسپرسمنٹ کونا تا مو سر ٹول ریکارڈ شتا دے ریکارڈ آن دا ریکارڈ بھی ہری بھی ٹرانچی کی دا زنانا نمو بیا ریٹن خلو کلی پا کلی کرزو سنٹرل کورم لوور کورم لکه ایمو کما فارمیلیٹی دے آغا دا پر کون سیارا تا تا چور پیسے ملاو شوی تا ایکون کی چور وی دا بیا پروپر چینل باندی کو آٹ دا ویشن تا یا ترو اسلام آباد ہیڈ آفیس تا دستا ہو دی کی بلچا ہی سب کی سملاس نوی قائطا اور کیویا کنا زبول دا توائن سکایا بی ایس پی گواڑی یا بلچو گواڑی آغای کرتاوائی نشی ولی تا غوی سا کار نا دے کنا غوی سا پیسی ندی پیسی ورکول دی ٹیلینار کار دے.
خا اس دا ٹیلینار والا ولی پیسی کٹ کی زکر چی الزام خو پتا سورازی
بس دا خو خیر مو سر او ساختای و ننا مو سر میٹنگ وکو ٹیلینار والا سر کنا مولی لوکل گورنمنٹ انتظامی تا مویلی دی مو بمخ یاستاوی فیتا با ریکارڈ ستاو اندسی نیپ سا دیاستاو او خپل ډپارټمنټ ته دیاستو وایم چې کومه فارمیلټی دی اده پر کوو نور ډایریکټلی د شکار متشتنه اجازه شتنه ته ونی سالاس نه کار کو بند کام
دی سوې دی وجه سخه چې دی دا پیسې ولې کټ کړي
خیر دا وجه خو دا خو لیګل کار دی دا خو وجه خدای خیای نشي کنه لکه دا خو تل ټینګ شي هغه شي بیا دا وې چې رمانه میسټیک شه او مارکیټینګ نه کړي ما خپل کی دی دا لکانو نه میسټیک شه او کله فرانچایز اور شي دا خو خیر دا خو دی ته خو څه دوی هغه لیګل طریقہ خو دی نه کنه دی ته خو دوی څه خو خبر جوړوي نشي سیرا دا ټینګ مودې د وجه کوو
دغل ته تاسو سره ټول سمره مستحق خلک دي چې هغه د تاسو دا پیسې ورکوي او دا سمره دي
مو سره خو ترو پر می جنسې ته کوم دی هغه 18000 خزي دي 18000 بینیفیشری دي ډیر کی زیاتر د لوور کروم او سنټرل کروم دی
او دغه خزو چې دا تاسو وای مستحق دي دا څنګه تاسو دا کار کتنه کوي چې دا خزو مستحق ده یا نه ده
دا خو اصل کې دا کوم وا پیلا خلک 2008 کې شروع شو هغه مینه سنټر ته فارمونه ملاو شي او بیا هغه پروګرام کې تقریبا یو 20% 30% حقداري او ډیر ورکی مالداري او بیا تقریبا مو بي اس پی افیس سره 2011-12 کې سروي وشو ډور ټو ډور سروي وشو یو فارم به ډکې دوه فارم الیجیبلټی ته هډ افیس او بسلی یعنی فارم به ډک شو یو ګډه جوائنټ فیملی ته ډک شو کور ته ډک شو نغه کې بتروم نه نه سا ګاډه دشتا سړی صورتي زنانه شناخت کارت فیمیل میل او مزور صورتي کې بچی سکول بچی نغه نه الیجیبلټی هډ افیس کې سمو باس کې او بسل دا فارم به یعنی تقریبا ټول فارم به فارمونه ډک شو بیا الیجیبلټی به دې ته بیا سمو
ملک صاحب چې دغل تکي اوس آیا په دې پروګرام کې کسوک حقداري یا سو غواړي د امرستي اغوي څنګه کولای شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او دې پروګرام د وژن اغوي تم لا تړ ملو
دا خو خیر دا اوس څه کوم چلو پروګرام دی دا خو مطلب دې ایکسپیکټډ دی او دسي امید ان شاء الله د نوې ګورنمنټ خو لکه هغه وزیر اعظم صاحب خو ویلی او 28 نه دا پروګرام او دا انیشیټیو کول یعنی سٹارټ کول دي سروي اغاز کول خغه دې تاسو ته پته دي ته حالات لګ هغه شو هغه هغه ونه شو یعنی اوپننګ سرمنی یعنی سٹارټ نه کړو خدا ایکسپیکټډ دي د مارچ اخیر کې یا اپریل کې په داسې کوم دې نوې سروي بکی کی ترود پاکستان یعنی دې کې و بیا ار او کس یو بیا دې کې انټری کوي شي
اوس دغلته کې په کورم کې چې سمره خلک دي نو دوی ته سمره پیسې دا د میاش په حساب ملاويږي کده درې میاشت په حساب په کال کې سوزل ملاويږي
دا خو د بنظیر پروګرام حکومت یې کوټ دي یعنی کال کې څلور ځله رسی درې میاشتو بعد یو انسټالمنت رسی مو خو لکه پهلا مختلف هغه وو څو ته کوم دوه کالو نه رسی کنه دا دوه کالو درو کالو نه نه دا دي د کوارټرلی درې میاشتو بعد رسی 5000 بنفیشری پر بنفیشری 5000 رسی د درې میاشتو بعد
دا پیسې د کتاسو په دې خبرو کې دا یو خبر او کجیره کم دا ټیلینار والا دي تاسو سره میټینګ وشونه دا میټینګ په صحه والے سره او آیا دي کی دا خبره مو شو چیرې د مستحقینو نه دوی پیسې کټ کړي
یاره مو کو ایز ا لوکل کاسیو لکه دی فرمی والا یو کنه یو د سینا د نو کوری من د یو اند فرمی والا یو دی د پر ټولو نه غټه خبره خدا دې لکه مو پهل دا خبره و کی سل کدا تاسو سره مو کو می اگریمنت سر کری شوه دې اول خبره خدا دې حکومت علاقې کی هزار خزی دي هغه دې کی بتو پوینټ اف سیل ما کولاو کی نسادی لوور کورم کی موسا ډیر زیات بینیفیشری دی مای ارزل هغه خلکو ته ډیر زیات مسلوی او موخ د ریټرن ایمیل پترو وغیرہ وغیرہ ما غم دم ستو هغه پر ملیټی دا پر کوټول ریکارډ موسا رښتا دی خو پهل خبره خو دوی ته مداوا کته کنی لوور سنټرل کورم ته هغه دکی پروګرام مو کوي تا خلک غوت نه سی ټل تن سی او پر چنار تن رچی بل خبره حکومت مای ډیډکشن یې ویرو پی مای وی ورځ بزدنې ګرځم ایوی روپے زخب کوشش کوم سمغی اوریزی تا کٹنگ وکی مغی اوریزی بزا ہیڈ آفیس ٹیلی نار تا تعمیر بہتا ریپورٹ ور کوم او بی اس پی تا بیا ور کوم ستا باندی ما ٹیم باندی ہون تا سپورٹ تا باندی آئیڈیا نی بند چھیا
دغل تا کی سمر خلق دی وغوی دا کم شکایت کئی نو دی شکایت سا ازالہ کی دی شی
یرا تر او سپوری خواہ کی قد سی دی تا ازالہ کی او سپوری دوی سمو چورا کمپلینٹ ستاولی دی کنا چورا کمپلینٹ مستاولی دی نغوی تا ریکوری ندی شوی
نا نو آغوی تا اس تا سوویل
لکا دا خلق سکومو تا سو کمپلینٹو کی سیار رمونا پیسې کټینګ کړې دي 200 کټ دي 300 کټ دي 500 کټ کړې دي نه بیا پروپر چینل باندې مو ریټرن ونه واخلو فینګر تتم امپریشن دا پته ونه لګو او غنه علاوه په سټریټ کټ ونه واخلو ویلډ موبایل نمبر ونه کو نه بیا سکین کو هغه بیا هډ افیس ته سو هغه بیا تعمیر بینک سره هغه کوي ډیسکس کوي خدا تر اوسه پورې خدا ته د دې کټینګ شوه دی دا مو څه سره بینیفیشری دي دوی ته اوسه پورې ریکوري نه دي شوی خو ریکارډ کې مو سره پرته دي کې دې وخت براشي دا ریکوري خامخا ظاهره خبره ده کیږي دا ریکوري خبر.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال زرین پریشان پمړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د افغانستان په جنوب غرب ولایتونو کې د بانډار کلتوري دود په کمرنګۍ هم ریپورت ولرو. او په اخره کې به د خیبر په کلیوالو سیمو کې د موسیقۍ د بیا راژوندي کېدو په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. لیکوال او شاعر زرین پریشان د غزل شاعر او په شعرونو کې د انسانیت پیغام ورکولو. پریشان دری شعری ټولګې خپرې کړې وي. نوموړي ډیر وخت په مسافرۍ کې تیر کړی و، خو په دې وروستیو کې چې وطن ته راستون شوی و د تیرې دوشنبې یا ګل په ورځ د اوږدې ناروغۍ له امله ومړ. نور حال د سراج زهیر په ریپورت کې.
د زرین پریشان د کورنۍ په وینا چې لوګ دینا روغی روستو نوموړي د ګل پورس د پیغور په سرکاري روغتون لیډریډینګ کې لدی دنیا سترګه پټ کړې. او د نهه پورس ماسپخین 2 بجې د بټګرام په بازارګي سیمه کې خپل پلرنی ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو. 15 کلن زرین پریشان د بټګرام هزارې اوسیدونکو و، خو اکثره به د خواري او مزدوري په غرض له پاکستان بهر په سعودي عرب کې میشتو. نوموړي له وړوکوالي شهري کول او تر دې دمه یې د شهري درې کتابونه چاپ شوي چې پکې ګورونه پشپلونو، دویم شور او دریم شعری مجموعه د سپوږمۍ د ساز کی خال په نوم چاپ ده. د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو د زرین پریشان مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر زیانمن ګرځولې. او وای نو موړی یو روښان فکر او پرمختګ خوغونکې شاعر وو، او د خپل قام د سوکالۍ او امن لپاره به یې لیکنې کولې. د هزارې سیمې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ډاکټر اسماعیل گوهر مشال ریډیو ته وویل نن چې په هزارې سیمه کې د پښتو ادب کومه وده موندلې، نو دا د زرین پریشان په برکت ده.
او دا غزل او دا نظم ښه شاعر وو، درې مجموعې چاپ وې. ابتدا کې دی یوه ډېره فطري او روماني شاعري به کومه غزمه ډېره خوښه وه. بیا داسې شو چې دی د ګښتونکي خپل د کلي نه او د خاورې نه او د خپل خلکو نه د بهر او په سعودي کې و، نو په هغه حالاتو کې د دې ذهن چې کوم و، د دې فکر چې کوم و، هغه قوم پرستۍ طرف ته زیات راغی.
د پښتو ژبې شاعر او دی پروفیسر ډاکټر عباس یونس سبزی مشال ریډیو ته د زرین پریشان د فن په حواله وې.
په بنیادي توګه غزل شاعر او خدزبون هم به خلي دي پر زبونو کې واه رنگشتا د دغه غزل کې د خط غزل او د خستر غونه موجود او په نظم کې هم هغه څه په نظر راتلو. په بنیادي توګه باید د تخیل دومره خسته او چې دغه په هر جانر کې په هر یو سنس کې د تبازمای کړ اثر او پای کې د زور او هغه چې د رحم کو ته یادې د لمو په هم کو باندې خبره کې ده. دغه د مشهور غزل تاسو ووره کړئ چې د پټي باغې نه په مسجد کې بوتخانه را
د پښتو ژبې د شاعرانو او لیکوالانو په خبره چې د پښتو ژبې کوم شاعران او ادیبان لدی دنیا تللي، د هغوی د آثارو راغونډولو او خپرېدو لپاره باید چې د حکومت سره سره ادبي ټولنې هم خپل کردار ولوبوي چې راتلونکي کل لپاره د دوی لیکونه خوندي پاتې شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتني کلتور د نورو ډیرو خلکو دودونو څخه یو هم د بندر دود دی چې د افغانستان د جنوب غرب په کلیوالي سیمو او نیمه خاري سیمو کې رواج لري. دا دود د عام ولس تر څنګ د جماعتونو او مدرسو طالبان هم د جماعتونو په اجرو کې پالي او تر څنګ د ملکانو او خانانو په دیرو کې هم پالل کیږي. نور حال په رپورت کې. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلامونو تر څنګ ملي حماسي او ولسی سندرې هم ویل کیږي چې لنړ چغه کې شرنګونو چمبې او تل سره پخوانی نکلونه اچول کیږي.
Ти паша сума пр срце реже Проте да ча пагишки Дех палаш на пагишки О, зайди сума пагишки Я мальди са
شاعر او لیکوال کبیر شاکر د بندر په اړه وایي.
بندر چې واغز موږ پښتني کلتورو خاص کر په خوښ داد ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې یو خلاص کیدی او مجلس به اوس چا مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسید. نو بیا به بندر باندې جوړ په بندر کې د دنیا جهان چې په خو به د دوه ملکو د دوه وادو جنگونه سی دغه غزلی به مویل کیدل. بندر کې واځ دا نو چې ټپه به وای یا دا و چې مشکموي کاکړی غاړي به ولنن په بندر کې به دغه سوچ په بندر کې به معراج نامه به یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بندر کې وفات نامه هم پکښې و. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی ده. قوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی ده. ول د بندر د دې سمخ کو دا ورست امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد کړ.
یو دم بیا غم نس و مداستا د غم ګل یو ولدی ولدی هزار بار می شړوی گیلو کم
ولدی. بندر د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله په غزنی ولایت کې ډیر رواج لري. دا چې غزنی د افغانستان یو د جنگزپلو ولایتونو څخه دی، په وسنی وخت کې خلکو د زنو مشکلاتو له امله زیات شمیر کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلال زی وایي غزنی یو وخت د بندرونو پلازمینه وه.
په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندرونه کېدل او دا بندرونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې خو
که د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د بندر دود ته ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیا ولایت شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمو په بندرونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چوغه کې د دود خبره کوي او وایي چې اوس هم د دوی په سیمه کې دا دود رواج لري.
پروزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي. دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بندرونه وي. په دا بندر کې بس اکثر خوالته لي د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي. دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې، دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بندر نه وي. هلته بیا چغه کوي، نړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل. بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو کې.
د شالکه په نوم یو تن سپینګیریا بیا په بندرونو کې د غاړو، ټپو او نکلونو تر څنګ دا خبره هم کوي چې په بندرونو کې به د ویاړونو او قومي اتلانو ترانې هم ویل کېدلې.
موږ په خوا چې په دغه بندرونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو. لا یې انګریزان وزلي ول، یا مغول وزلي ول. پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوګې وې، پر وروسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلې به په دا بندارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک لاړل چې بندارونه به کول اتړونه پر بند کړل ډلونه پر بند باجی پر بند کړل دریاوی پر بند کړل وی ګناه لري چې شې کوي وی ګناه لري بندار خوند راکې چې کښ ور کړل تلل وی بندار مکړه یا باندې تیاری یاري شې ما
لیکوال او شاعران په پښتني کلتور کې د نورو ارزښتونو ترڅنګ د بندارونو د دود د کمرنګۍ خبره په داسې حال کې کوي چې کله چې ادب ورکشي نو ژبه ورسره ورکیږي او چې ژبه ورکشي نو هغه قوم ورکشي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر زلی ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی ډیره موده وروسته بیا د موسیقۍ هنر ته مخه کړه. هغه وایي اوس چې په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوي نو په حجرو او دیرو کې د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخلي او خلکو ته سندرې او بدلې وایي. په خیبر او یو شمیر نورو پښتون میشتو سیمو کې بدمنۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د هنر برخه هم ډیره ځپلې. لیکوالان په سیمه کې د سندرغاړو راخکاره کېدل یو ښه ګام بولي. نور حال له خیبر نه د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
ماویل نن بهال در تد زړه وایم، ماویل نن بهال در تد زړه وایم، چې په غوسه شوي اوس بچو وایم څو وایم څو وایم، ما وینن بهال در تد زړه وایم.
د خیبر قبایلی ضلع جمرود سره تعلق لرونکي سندرغاړي څلوېخت کلن امین ګل افریدی غږ دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي اوږدې بدمنۍ نه پسې موسیقي بیا پیل کړه. ځایي ولس یې غږ خوښوي، سندرې او غزلې ترې اوري.
ډېر ښکلی کار دی او حاضر ساتي، خو ډېر ښکلی کار روان دی. مخکې داسې مشکلات چې کوم دا ستونزې وې هغه لاسه موږ مطلب چې نه شو تللی چې تم پروګرام نه شو کولای. هغه کوم پروګرام نه کولم غنا، خو ما ډېر په ټایم کول هغه شان دي کولاو زړه باندې موږ چته نه وتلی. اوس چې کوم دی هغه دور نه راوته خو سره بوس په کولاو زړه باندې چې هر چې تم وی کبا په جام کې په خیبر علاقې کې نو چکر سو او هو را او پروګرام نه ټندو.
نو زه حمزا چې سم کلا کا غوایم، چې په غوسه شوي اوس بچوایم څوایم څوایم، ما ویل نن بهال در تد زړوایم.
لیکوال او شاعر ثاقب افریدی وای امین ګل افریدی او داسې نورو ولسی سندرغاړو خپل فن ته ډیره موده پس بیا مخه کړې او په خیبر کې د داسې سندرغاړو د غږونو نه په محفلونو کې خلک خوندونه اخلي.
تقریبا لس دولس کاله پس په قبایلی سیمو کې کوم ولسی سندرغاړي دي هغه یو ځلې بیا د میدان ته راوتي دي او خپل هلې ځلې جاري ساتلي دي. خاص نه په جمرود کې هم او په لندي کوتل کې هم دغه اولسی مجلسونه یو ځل بیا ګرم شوی دی او خلک ترې خوندونه اخلي.
امین ګل افریدی وایي که په سټوډیو کې د کار کولو موخه ورکړل شي نو معیاري سندرې به ریکارډ کړي. امین ګل او د خیبر نور سندرغاړي وایي اوس یې د موسیقۍ کار ښه شوی او د امن په راتلو ډیر خوشاله دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
د
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه